السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې امیر محمد صافی پر مخ وړي. د ولسي جرګې او شمار وکیلانو وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وشل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نهم غږۍ او کمزوري مدیریت له امله رامنځته شوي دي. د فرا چارواکي وایي د ایران په ملاتړ سلګونو وسلوالو پر دې ولایت پر مختلفو سیمو بریدونه وکړل. د نورو موضوعاتو جزئیات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلې دي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه او د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړ چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلې دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان زیادورني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د تېرې چهارشنبې راهیسې د شاولیکوټ ولسوالۍ د ماڼو چنار پر قرارګاه تر برید وروسته له بېلابېلو سیمو تر اویا زیات ملکي کسان له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولې دي. ښاغلی دورني زیاتوي
ونفر به شهادت رسولی دی د جمله څخه او څل نفر تور دی وړاندې لکړی دی چې اوس هم درې دیش نفر د دې سره ورسره دي. تر اوسه پورې دا چې برس په پلتنې روانې دي چې د مختلف ترمنځ دي نو وړاندې به درات وسی.
پولیس وایي شایي دغه کسان له وسلوالو سره د نه همکاري په تور برمته سوي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا اقدام غندلی او هغې د بشري او اسلامي اصولو څخه سرغړونه بللې ده. دغې ادارې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي کړي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګند دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد لویدیځو رسنیو ته منلې وه چې د ملا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید کړی و او مړ شوی دی. د طالبانو دغه ویان ویلي وو چې درویشت کلن عبدالرحمن چې په حافظ حالت مشهور وو د جولای پر شلمه د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو لوی مرکز د چاودیدونکو موادو ډک موټر په واسطه برید وکړ. د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون څلور پولیس د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د هلمند د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په بولان سیمه کې سوې او دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په همدې حال کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې په ګرش کولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس افغان پولیس وژل سوي دي. پنټاګون دا خبره منلې او هغه یې یو تصادفي برید بللی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه د څېړنو لومړنیو نتایجو ښودلی چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې دمخه پولیس رسېدلی او په تصادفي ډول دا پیښه سوې ده. ځواک وایي په وژل شویو پولیسو کې درې قمندانان هم ول او دوه نور ټپیان سوي دي. د ایش وسلوالو په جوزجان ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور د دې ډلې درې غړي وژلې دي. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري د سیمې د خلکو په حواله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو مړي نن سهار څلور بجې د قوشتېپې ولسوالۍ په علملیک کلي کې موندل سوي دي. بلخوا د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي په مرکز تالقان کې د ناچاودېدلې هوا نرمۍ د چاودنې له کبله دوه تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې یوه پشکر غوښتل دغه مرمۍ اره کړي او له اوسپنې څخه یې د کار وسایل جوړ کړي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهرې کې وروسته له هغه لاسلیک سو چې د روسیې پوځ او د سوریې اپوزیسیون خبرې وکړې. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو څخه دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول سوی. دا سیمه په هغو خبرو کې انتخاب سوې وه چې په استانه کې د ایران، روسیه او ترکیه په منځګړیتوب د سوریې د سولې په اړه جوړې شوې. لا هم تر اوسه د خوندي زون د څارنې میکانیزم پر سر د وخشي د اختلافاتو له کبله د تړون په بشپړ ډول نه دی اجرا شوی. او د پولند د ولسمشر ویاندوی د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوی قانون کې ځینې نیمګړتیاوې ویني چې په وینا یې دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي. اندری لپینسکي دا ونه ویل چې ولسمشر به دغه مسوده رد کړي که به په دې اړه د اساسي قانون د محکمې نظر واخلي. د لپینسکي په خبره ولسمشر اندری دودا د سترې محکمې د مشر د ټاکلو په برخه کې د دو مادو ترمنځ توپیر ویني. د پولند سنا مجلس نن سهار دغه مسوده تصویب کړي چې د واکمن پاپولست ګوند لخوا ملاتړ کېږي. ولسمشر دودا یوشت ورځې وخت لري چې دا قانون توشیح کړي. د خبرونو پای.
له اساتی رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې لسګونه افغان سرتیري پکې وژل شول په اصل کې د ارګانونو ترمنځ هم همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده.
هیڅ واکونه ولې صحیح راپور نه ورکوي؟ هایا د امریکایان د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځ یوسي.
د فرا چارواکي وایي د ایران د استخباراتو په ملاتړ سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مختلفو سیمو حمله کړې ده. دا هم اوري چې د کندهار چارواکي وایي په شاولیکوټ ولسوالۍ کې طالبانو او یا ملکی کسان برمته کړي دي. ولسی جرګه له ولسمشر غنی غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو د جرګې په وینا استعفا دې وکړي. او ستره محکمه د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي.
ستر محکمه کې اوس چې د مونږ د دوی مکمل د منابع بشری سیستم، د دوی مالی سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غوړ جوړ کړو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان سرتیري ووژل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیبه سادات وایي داسې پیښې ډېر ځله له دې عمله شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته سم راپور نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمبار په تیروتنه کې شوی او د افغانستان دفاع وزارت د هلمند او بدخشان دواړه پیښې په جدي ډول څېړي. واصل وصال په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په ګرش کې په افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي سرتیرو هوایي برید یوه تیروتنه ګڼي، د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان د داشان پیښو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت بولي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي حبیبې سادات د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل زیاتره وخت داسې پیښې له دې امله رامنځته کېږي چې امنیتي ځواکونه سم راپور نه ورکوي.
د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځ یوسي، بیرته ایران کې که زموږ سره همکاري کوي. هیله مند یم چې د امنیتي ځواکونو جدي توجه و دې ټکي ته.
د وروستیو راپورونو له مخې د هلمند د ګرش ولسوالۍ د پرچاوي په سیمه کې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 افغان پولیس ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. چارواکي وایي په وژل شو افغان سرتیرو کې د پولیسو دوه قمندانان محمد ولی او ناصر هم شامل دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې پر ورځ په ویلامه کې وویل چې د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید په تیروتنه کې شوی او پر وژل شوو خوشی نه ده. په ویلامه کې راغلي چې د دغې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. بل لور ته په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په ګډون 13 تنه سیمه ییز پولیس لومړی نیولي او بیا یې وژلي دي. طالبانو د برید مسولیت منلی او د وژلو سرتیرو د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر کلي هم نیولی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو برید په تیروتنه کې شوې، خو د هلمند او بدخشان دواړو پیښو د سیرلو لپاره پلاوی ټاکلی چې په ډېره دقیقې څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري
څنګه دی وشتي با شوې ده د هغې لپاره هیئت ټاکل شوې ده که په دې کې کومه غلطي شوې وي چې هغه غلطي رابرسېره کړي. یوه بده پیښه وه، موږ ورباندې غمجن یو، داسې باید نه وی شوې، خو رامنځته شوې ده او هغلته به دغسې غلط پامي شوې ده. نو د دې لپاره تحقیق کېږي. اوس هم هغه پوسته زموږ په لاس کې ده، منطقه زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه ورغلي دي.
د لوم نظر نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راځي، بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې تکرار شوې دي. د ولسیر غړي نیلوفر ابراهیمی وایي که چیرې د افغان امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ ماموریت د سرتیرو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، د داشن پیښو مخنیوی به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان سرتیري وژل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. د هلمند چارواکي تاییدوي چې 14 افغان ملي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغو پولیسو د سیمې د جګړې په سیمه کې یونیفورم یا د پولیس جامې نه وي اغوستي، بلکې په ملکي جامو او ملکي موټرو کې د طالبانو پر ضد جګړې ته وتلي وو. د فراه ولایت پر پشتکو ولسوالۍ کابو 300 تنو وسلوالو برید کړی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه برید ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی. نور حال لسیمې څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه دولت د وسلوالو مخالفان یوه ستره حمله پر پشتکو ولسوالۍ په شا تمبولې ده. ولایتي چارواکو په خبره کابو 300 تن د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د فراه ولایت د والی مرستیال محمد نصر سرینن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د تیرې شپې په جګړې کې دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغه په خبره په دې جګړې کې شپږ دولتي سرتیري او همداشان 12 تنه دولت وسلوالو مخالفان هم وژل شوي دي.
300 نفر با سلاحهای مجهز و ثقیل به رهبری و کمک برای منطقه ما.
کابو 300 تن دولت و سوال مخالفان د بهرنی استخبارات په مرسته سره تیرش به د پشت کوپر ولسوالی حمله وکړه چې پترس کې زمرد معلومات لمخې 12 تن دولت و سوال مخالفان وژل شوی. همداشان د ملي پولیسو شپږ سرتیري هم په دې برید کې وژل شوی دي. لبل خو دولت د وسوال مخالفان ویان بیا خپل لور ته مرګ ژوبلې ده. د رسنۍ سره په خبرو کې رد کړی ده. د فراه د والی مرستیال محمد نصر رسولي په فراه کې د ستې جګړو علتونه د بهرنی هیوادونو لاسوهنه بولي او دغه هیوادونه یې دولت د وسوال مخالفانو په سنبالش او تجهیز تورن کړل. دغه په خبره بهرنی هیوادونه نه غواړي چې په فراه کې سترې پروژې لکه د بخش آباد د اوبو بند ورغول شي.
قرار گزارشات و اطلاعات رسیده از منابع اپراتیفی ما د این روزا توسط کشور پاکستان و کشور ایران
در ستر راپورونو پر اساس په دې روزو کې د ایران او پاکستان هیوادونو لخوا د دولت د وسوال مخالفانو سره مرستې ډېرې شوي. دا ځکه چې دغه هیوادونه نه غواړي په فراه کې مهم پروژې لکه د بخش آباد بند، ټاپي پروژه او نور مهم کارونه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په فراه کې دولت د وسوالو مخالفانو بریدونه یو وار بیا زیات شوي دي. که څه هم د فراه ولایت پشتکو ولسوالۍ مخکې له دې امن و، خو په وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې هم د دولت د وسوالو مخالفانو حضور پراخ شوی دی.
د فراه ولایت پر پشتکو ولسوالۍ مو د وسلوالو د برید په اړه واورېدل چې د فراه د مقاماتو په وینا د سیمې په ځانګړي ډول د ایران استخباراتو ورسره ملاتړ کړی دی. په دې برید کې وسلوالو سره او دواړو خو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. وسلوالو بیا د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې اویا ملکي کسان برمته کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو دغه کسان د شاولیکوټ له څو کلیو څخه په دې خاطر بیولي چې د هغوی سره یې همکاري نه کوله، خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د تیرې اونۍ راهیسې د شاولیکوټ له مانو، چنار او ځینو نورو سیمو څخه لا اویا زیات کلیوال له ځان سره بیولي. د کندهار د امنیې قمانداني ویان زیاد دورانۍ وایي وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ د شاولی کوټ د مانو پر قرارګار له برید وروسته دا کسان له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. دورانۍ وایي وسلوال مخالفینو وطنه برمته سوي کسان وژلي، خو شلتنه یې بیرته خوشې کړي او دور دېش له حمله درکه دي.
د دې د جملې څخه چې اویا نفره کېږي، اووه نفره به شهادت رسولي. د دې د جملې څخه او سل نفره څو ورځې وړاندې ایله کړي دي چې اوس هم درې دېرش نفره د دې سره ورسره دي.
د پولیسو ویان وایي ممکن وسلوالو دغه کسان د هغوی سره د نامکاري په تور برمته کړي وي، خو نوموړی وایي د ملکي کسانو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي.
معلوم چې په وړاندې د عملیات اجرا شي او دغه نیول شوي خلک به ټول د دې له ظلم او وحشته به خلاص شي، خپلو کورونو ته به ستنه شي، ورځ پورې داسې برس په اړه پلټنې روانې دي چې د دوی موقعیت څرګند شي نو په وړاندې به اجرات وشي.
وسله والو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د ملکي کسانو د برمته کولو په اړه بشري بنسټونو تبصره کړې.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شوی واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو استفاده وکړي. د دې جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د شنبې پر ورځ د ملي یووالي حکومت په کمزوري مدیریت تورن کړه. ویل چې له دې عمله په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د هیواد چارې هم سم پر مخ روان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
ولسی جرګه په هیواد کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام د نامنیو زیاتوالی او د ځینو وزیرانو لخوا قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لمن وهل د ملي یووالي د حکومت د کمزوري مدیریت نښې ګڼي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه د جرګې د ځینو غړو تر اندېښنو وروسته وویل د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شي.
مدیریت په حکومت کې د حد اندازې نه ضعیف شوی. زه خو شخصا پیشنهاد دا لرم رئیس د جمهور ته چې ستا د حکومت ستا د مدیریت په موجودیت کې نظام ته صدمه رسیدلې ده. لطفا که نیسی کوای که داغ چارا دو تا دو گونه او دینم ورد استفاده اولیسی جرگی تراولیگا اوهای چه دازه نسم کوای یا بلچوب دراش.
خاغلی همایون وویل حکومت دو اولیسی جرگی پر ولانده منفی نظر لری. د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ چې د همدې لامل د ولسی جرګې غړي تر اغیز لاندې راغلي او د حکومت چارې په سمه توګه نه دي څارلي.
خپل پارلمان په دې کې د حد اندازې نه ډېر مقصر دی. موږ نه یې توانېدلي چې په درست شکل باندې نظارت وکړو. موږ د حکومت د تاثیر لاندې راغلي یو. په ډېرو مسایلو کې حکومت مستقیمه مداخله کوي د پارلمان په چارو کې.
د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې نامنی او د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. ځینې ولایتونه د سقوط له خطر سره مخ دي او حکومت د سولې لپاره کوټلې کړنلاره نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د حکومت پر کمزوري مدیریت او د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، بلکې پخوا تر دې هم د دغه جرګې اداري پلاوي خبرداری ورکړی و چې د هیواد دښمنان په هیواد کې د یو خطرناک ناورین د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا هم ویلي و چې په هیواد کې د سیاسي ناورین د مدیریت لپاره د ملي یووالي د ټینګښت او سیاسي وفاق تر نامه لاندې یوه منصوبه هم جوړه کړې او حکومت ته یې سپارلې ده. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس خپل چارې ښه مدیریت کړي او ټول کارونه په ښه شان پر مخ تللي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور سرپرست کرده که با حس احترام به هر سه قوا
ولسمشر هڅه کړې درې واړه قواو ته په درناوي او د دوی په همکارۍ سره کارونه په ښه توګه ترسره شي. څه چې حکومت پورې اړه لري ټول یې په ښه توګه او له قانون سره سم پر مخ بیولی دي او موږ هیله لرو چې ټول ارګانونه خپل قانوني مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې حکومت د وکیلانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست وایي چې ولسمشر تر اوسه د هیواد د روان وضعیت په تړاو د ملي شورا له غړو سره دیرش ناستې کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په داسې حال کې د حکومت پر کمزوري مدیریت انتقاد کوي او د ولسمشر استعفا غواړي چې د دغه جرګې د اوړي 15 ورځنۍ رخصتۍ سر له سبا پیلېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تندی تنگی پروگرام
د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو للارې د دې ادارې ټیر کارونه کمپیوټري کوي. د ستر محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د شنبې پورې زمالی وزارت سره په دې اړه د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به لا شفافیت رامنځته او خدمتونه چټک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټري کولو لړۍ ده او تر ډېره یې سهولت خلکو ته رسیږي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د پاسپورت له ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم له لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبې په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریمه اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دی خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزه خواهد شد.
له دې وړاندې د اسانو خدمتونو بهیر لومړني کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کیږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ د کارونو د ځنډ فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي. له دې سره د اسانو خدمتونو رئیس شهزاد اریوبی وایي چې تر راتلونکي یو کال پورې به ډېرې ادارې په یاد سیستم سنبال او د مراجعینو ستونزې به راکمې شي. ښاغلی اریوبی وایي د سترې محکمې سره د تفاهم لیک له مخې به د دغه ادارې هم ډېر پیچلي کارونه اسانه شي.
سترې محکمې کې اوس چې دی موږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالي سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غواړو جوړ کړو. اهم چنان موږ د دوی د وثیقي څومره وثیقي د زموږ حقوقي مشاور دلته شته دی او د دوی قواله جاتي او د یو څو نکاحات او بل څه دي دغه څو اسناد چې ورسره دي وثائق څومره دي ټول د ستره محکمې دي. دمو غواړو چې اسانی کو، ساده کو او کمپیوټرایز کو.
نو موړی وای د اقتصاد عالی شورا اته څلوي دوله داسې خدمتونه مشخص کړي چې د پیچلتیا او ځان لاملې خلک پستونځ کې دی او باید اسانه شي.
و امر دل چې ستره محکمه د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټري کولو لړۍ ده او تر ډېره یې فائدہ خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 بیا په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول ووري. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې ایران ته د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرداري په اړه هم رپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې که ایران ټول هغه امریکایان چې د ټرمپ په وینا په غیر عادلانه ډول نیولې دي خوشې نه کړي له نویو او جدي عواقبو سره به مخ شي. دا خبره سپینه ماڼۍ کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې ټول هغه امریکایان وګړي دي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول په ایران کې نیول شوي خوشی او بیرته امریکا ته ستانه کړی شي. فرشتي جلال سي په دې اړه رپورت برابر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران غږ کړی چې هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول هلته نیول شوي خوشی کړي. ټرمپ ویلي چې کدا امریکایان خوشی او خپل هیواد ته ستانه نشي ایران به له نوو او جدي عواقبو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ پر ایران غږ کړی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی ایجنټ رابرت لیونسن چې تقریبا لس کاله مخکې په ایران کې لادرکه سوی ایرانی ولاسله امریکایي سوداګر استیاماک نمازی او د هغه پلار باقر او نور هغه امریکایان چې په غیر منصفانه او په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوی خوشی کړي. رابرت لیونسن په 2002 میلادي کال کې د ایران کې شټاپو ته تر سفر وروسته لادرکه سو. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د داسې معلوماتو په بدل کې به چې پر اساس رابرت لیونسن په سلامتۍ خپل هیواد ته ستون شي 15 میلیونه ډالر جایزه ورکړي. تهران د رابرت لیونسن لادرکه چابکی سره ارتباط رد کړی او ویلی دی چې پاړه یې هیڅ معلومات نه لري. د ایران حکومت تیره اونۍ د امریکا د پرنسټن پوهنتون څیړونکی شیوی وانګ چې د تاریخي څیړنې لپاره هغه هیواد ته ورغلی و د جاسوسۍ په تور محاکمه کړ. سپینې ماڼۍ دې مسلې ته په اشاره ویلي چې تقریبا 40 کلونه کېږي چې ایران له توقفونو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ د برخې په توګه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ په وینا دا کار لا هم روان دی او د پرنسټن پوهنتون د څیړونکي شیوی وانګ محاکمه او پر هغه د 10 کلونو بند حکم یې وروستۍ بیلګه ده. د سپینې ماڼۍ په وینا ایرانی لوری په توقیف کې د هر امریکایي وګړي د سلامتۍ مسؤل دی. سپینې ماڼۍ ویلي که ایران ټول هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه ډول یې نیولي خوشي او ستانه نه کړي، ولسمشر ټرمپ تیار دی چې د ایران په وړاندې نوي او جدي اقدامات اعلان کړي. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ سوی چې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د ټولو هغو امریکایانو د بیرته ستنولو هڅې دوه برابره زیاتې کړي چې د توجیه پرته او په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خپل مالی مرستې کمې کړې دي. په دې اړه د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو.
دا خو ټولو ته جوته ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای د دې چې افغانستان سره دوستي وکړي او ښه دغه وکړي پاکستان ورسره دښمني راخیستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وځپلی شي دی به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې به لږ امن راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودرې، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرمه چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازې نیلوی لامل پاکستان گرم.
میں احمد ویزر تک تھی خلی زمان خان کو بس سیگم دا خکر شوی دی ولی افغانستان تا باید کم پرسد چه مهم و باید استفاده کرده و اغا وسته افغانستان باید دا دی پرسد نا استفاده و کبی که ریختیا هم دا غا امریکا غوری چه پا پاکستان من تازیرات وزه کبی نو دا دا افغانستان پرا میدانین پرسد دا باید لابیگری دیره و کبی تر اغا چه پا پاکستان دیره بشار وای چه بی
د روسیې دفاع وزارت نن شنبه ویل چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق کړی دی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهره کې وروسته له هغې لاسلیک شو چې د روسیې پاوس او د سوریې اپوزیسن خبر ورکړی. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول شوی دی.
په بریتانیا کې تازه څیړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څیړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. که غواړئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خپرونې په مستقیم ډول واورئ، نو په انټرنیټ کې زموږ ادرس یا پته د ازادي رادیو ډاټ کام په منځنۍ څپه هم موږ پیدا کولی شئ، 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې. دن روزی ورسته خبری مجله در تز ما همکارا فرشتنه گاونه دی کوي.
تشکر.